اپ کابل کې د ماښام 5 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ماښامنی پښتو خبری مجلې ته مو زه فریباز ظاهر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امانه مرزا را سره دی. د نورستان چارواکي وای په برګمټل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا پیل سوی برید کې ادوارډو لورو ته تلفات اوښتي دي. راپورونه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي بمباري په نتیجه کې جګړه سړه سوې ده. د بورست باورې لمړی صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هندستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. د بلخ امنیه قومندان وای دوه کسانو د معلولیت لرونکو له ویل چیر څخه په استفاده د سرسلیب یو بهرنی کارکونکو په ډزو وژلې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وای تهران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د سوي موافقې شرایط رعایت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په نوې ډیلی کې د هندستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې صلاح الدین ربانی له اجیت دوال سره نن سهار د هغه په استوګنځي کې وکتل. په اعلامیه کې راغلي چې په دې کتنه کې د سیمې پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث او د وړو لوریو د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره هند د نورستان چارواکي ویل نن سهار وختي د نورستان پر برګمټل ولسوالۍ بریدونه پیل سوی دي. د برګمټل امنیه قومندان عبدالواسع ازادي رادیو ته ویلي د حملې شدت د سهار پر تله کم سوی دی.
لږ پښه تمبال شوې ده. هوایي قواعد تیاری کې رااله دي. هم دوی بیا اکمالیږي. دوی کوشش کوي چې دوی د مهمات او د اکمالات جوړې ختم شوې دي. بیا کوشش کوي چې بیا اکمال شي. دا مرکزی حکومت ته توجه نه کی دا د ولسوالۍ سلسله ده.
د برګ مټل امنیه قومندان وای تر دې دمه نږدې شل تنه وسلول او درې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي. بلخوا د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ویلي چې د دولت په وسلولو مخالفانو کې بهرني اتباع هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هلمند د سفر پر مهال په دې ولایت کې د پولیسو د ستونزو د حل ژمنه وکړه. ویل سوي وای سهمت برمک ته د پولیسو د تشکیلاتو تجهیزاتو او مهماتو په باب ځینې پیشنهادونه سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر د نننۍ اعلامیې له مخې د هلمند والي حیات الله حیات او نور ولایتي پوځي چارواکو د کورنیو چارو له وزیر سره د هلمند پر امنیتي وضعیت او هلته د پولیسو پر ستونزو بحث وکړ. د اعلامیې په حواله د کورنیو چارو وزیر د دغو ستونزو د حل ژمنه وکړه. د بلخ امنیه قومندان وای دوه کسانو د معلولیت لرونکو له ویل چیر څخه په استفاده د سرسلیب یو بهرنی کارکونکي په ډزو وژلې ده. د سرسلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویان توماس ګلاس د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پر دې شزي په مزار شریف کې د دې ادارې د اورتوپیدی په مرکز کې ډزې سوي دي. د بلخ امنیه قومندان مل پاسوال سید کمال سادات ازادي رادیو ته وویل
دو معلولینو چې پر روختون کې درملنه کېدله یو توفنګچله ځان سره دننه وړې او د سره سلی پر هسپانوي کارکونکي میرمن سولینا یې ډزې کړې او وژلې ده.
د پیښې په تړه دواړه کسان نیول سوي دي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې نن مازیګر یوې ځنوژونکې حملې درې ملکیان ټپیان کړل. د بګرام ولسوالۍ عبدالشکور قدسي ازادي راډیو ته ویلي چې د حمله کوونکي هدف د امریکایي ځواکونو کاروان و. په افغانستان کې ډېره نړیوالو پوځیانو په دې باب تبصره نه ده کړې. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي تهران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د سوي موافقې شرایط رعایت کوي. دغه اداره دا څرګندوي چې آیا ایران د دې موافقې شرایط رعایت کوي که څنګه. د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیا امانو نن په ویانا کې د دې ادارې د یوې غونډې په پیل کې وویل هغه شرایط چې ایران ورباندې سلا کړې وه رعایت سوي دي. خو واشنګټن په داسې حال کې پر دې ارزونې شک څرګند کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پر ایران نور فشارونه زیات کړي او که څنګه. په پام کې دا ډونالډ ټرمپ د اول وار لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د یاد غونډې مشري وکړي. 14 کاله مخکې په امریکا کې په دې ورځ په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل سوي وه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د نیویارک پر وخت د سهار تر 9 بجو مخکې څو شېبې چوپتیا غوره کړې. دا دقیقا هماغه وخت دی چې اوله یرغمل سوي الوتکه په نیویارک کې د نړیوال تجارتي مرکز له غبرګو اسمان څوکو ودانیو سره وجنګول سوه. په پام کې دا شغلې ترامپ او میرمن یې په دفاع وزارت کې د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ګډو قواوو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په کوربتوب هم د قربانیانو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. او د اوکرين په کریمیا سیمه کې چې د روسیې په کنټرول کې ده، یوې محکمې د کریمیا د تاتاریانو وتلی سیاسي مشر اختم چایګاز په اتکلن بند محکوم کړ. محکمې نن د دې سیمې په مرکز سیمفیروپول کې چایګاز ته وروسته له هغې په بند چایګاز وروسته له هغې په بند محکوم کړ چې په سیمفروپول کې د 2014 میلادي کال کې د غیر قانوني مظاهرې په تنظیم مجرم وپیژند. دغه سیاسي مشر د کریمیا د تتاریانو د اسمبلی یا مجلس رهبر و، خو کله چې مسکو د اوکراین دغه قلمرو په خپلې خاورې پورې وتړله، دغه اسمبلی د روسیې لخوا غیر قانوني اعلان سوه. دی د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پر کریمیا د روسیې د تپل سویو چارواکو لخوا ونیول سو. د بشري حقونو ډلې وایي د چایګاز محکمه د کریمیا د هغو اوسېدونکو که پر خلاف چې د روسیې لخوا د دې سیمې د لاندې کولو مخالف دي، د غچ اخیستنې د روان کمپاین یوه برخه ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. په دې خبري مجله کې اوري چې د نورستان په برګمټل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د افغان هوایي ځواکونو د بمبارۍ په نتیجه کې سړه سوې ده. د نورستان امنیه قمندان د وسلوالو مخالفینو د تلفاتو په اړه وایي:
یو څه نفر کشته شه بر ما راپور دادن، دا نفر مرده‌شان د قضیه نیک موږ رسیده، احتمالا زخمیان بسیار زیاد باشه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې په وزارتونو کې د سرپرستۍ بهیر پای ته ورسوي او د پاتې وزارتونو لپاره هم نوماند وزیران دغه جرګې ته معرفي کړي.
دغه درې سرپرست وزیران چې وزارت خارجه دي، وزارت معرفت، وزارت فرهنګ دي، هغوی دې ډېر ژر معرفي کړي چې ولسی جرګه پر دې باندې خپل تصمیم ونیسي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لویه ځای بولي. سعدالدین شپون د یکشنبه په ورځ وفات سو. د نوموړي د ږغ یوه بیلګه:
څنګه شیخ مې چې زه د لاف وای پغه باندې د افتخار وکم. ما واقعا شنیدل کی فقط خپل ټولنه مې مطالعه کړل.
په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې به د نورو راپورونو تر څنګ د واورئ چې چین د پاکستان له حکومت غوښتي په هغه هېواد کې ډېره افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. رزوت مجله د سر موضوع ته: د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د افغان هوایي ځواکونو د بمبارۍ په نتیجه کې سړه سوې ده. د خبره د نورستان چارواکو کړې ده. دغه چارواکي وایي په دې جګړه کې چې د نن سهار پیل شوې، دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. جزئیات به د روح الله انوري په راپور کې واورو.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ په مرکز د دوشنبه سهار 4:30 بجې وسلوالو طالبانو بریټ پیل کړی چې د ماجیګر تر نا وخته دوام درلود، چې پکې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ جوړبله او وخت ده. د نورستان امنی قومندان جنرال محیدین سروري ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې د افغان هوایي ځواک د بمبارۍ په وجه جګړه سړه شوې او پکې ګڼو بریټ کوونکو ته ځاني زیانونه اوښتي دي.
یو څه نفر کشته شه بر ما راپور دادن، دا نفر مرده‌شان د قضیه نیک موږ رسیده، احتمالا زخمیان بسیار زیاد باشه.
موږ ته له سیمې د درې دیرشو وسلوالو د وژل کېدو راپور راکړل شوی دی چې یو شمېر یې اوس هم د جګړې په میدان کې پراته دي او څه ترې د بدموک کلي ته انتقال کړي دي. شاید د ټپیانو شمېر ډېر زیات وي. هغه د ولسی وګړو او افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه وویل:
دو نفر از دو شهید داره، یک نفر زخمی، دو نفر از تردی زخمی داره، یک نفر مرد آدم ملکی، یک بچه یک تیچر هست، شهید شده، بارد بچه سه ازا ساله دوازه ساله.
دو تنه د اردو او یو ماشوم وژل شوه، یو د اردو، دو د سرحدي پولیسو او یو ملکی وګړي ټپیاندي. خو له سیمې پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې د ولسی وګړو او افغان ځواکونو مرګ جوړبله لسو ترسيږي. په یاد جګړه کې افغان هوایي ځواکونو هم برخه درلوده او په وسلوال مخالفینو بمباری هم کړی ده. طالب وینز به الله مجاهد هم ازادي رادیو ته په یو را لګلی لیکلي ټلیفوني پیغام کې دا وکړي چې و امنیتی پوستی نیولی او غنو دولتی سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې ده. خو دولتی چارواکي دا ادعا ردوي. برګمټال او کامدیش د نورستان په ختیس کې د پاکستان د چترال ولسوالۍ او د افغانستان د بدخشان ولایت سره اوګدا غرنۍ او ځنګل لرونکو پوله لري.
و موریدل چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په نتیجه کې د طالبانو او افغان امنیت ځواکونو ترمنځ جګړه سړه سوې ده. زموږ همکار رولان ولید د برګمټال امنیت قمندان عبدالواسی سره په دې اړه مرکه کړې او د جګړې حال ترې پوښتې دی. شغلې واسی وایي
بس زمون سیمه کې دغه بیرانی حالت دی، بیرانی اضطراری حالت دی. اوس هم داسې اندښتونه وقفه کېږي، مونږ ته دا تیاری چې راغله مونږ ته لږ پیدا ورسول، دا درنی سلا اوس اندښتونه نه کېږي. مونږ لږ آزاد دي، اخوادي خواده چیز مونږ ګرځېدو مجال پیدا کړی دی، او دا دوربیندار او پیکا دغه اندښتونه کېږي.
تلفات څنګه دي قومندان صاحب؟
درې کسان اردو ملی شهیدان لري، دوه کسان زخمیان دي، او دوه کسان ترهجانو زخمیان لري، او تقریبا پنځه کسه زما پولیس ملي زخمی دي، او یو کس شهید لرم.
دا غوی حمله په شاتم بول شوی کې اوس مما غ شدت کې لګی دي.
اوس دسی پشا خو لک پشا تم بول شوی دي، دا خو هوای خو تیاری کې رااله. بیا هم دوی بیا اکمالیږي، دوی کوشش کوي چې دوی د مهمات او دا اکمالات ډوډۍ ختم شوی دي. دوی بیا کوشش کوي چې بیا اکمال شي، او سبا بیا مونږ ته بیا دوی پلان لري چې بیا عملي وکړي. صاحب داسې امکان لري چې دا مرکزي حکومت داسې توجه ونه کړي، دا د ولسوالۍ سلکو سلو کې د سقوط امکانات شته دی.
مننه. ولسي خلک څنګه دي؟ ولسي خلکو ته څومره دغه وخت دي زیان؟
ولسي خلک تقریبا یو کس خو شهید دی ولسي، او یو کس دوه کس زخمیان دی، او تقریبا د برګمټال شرقي او غربي کلي داسې درې زره نفوسو پورې دا ماشومان او زنانه او دا عوام سنګرې ډیزې شوي دی، او داسې چېرته بندو کلي او داسې میدان کې هسې به پروت دی.
د نورستان د برګمټال امنیه قمندان عبدالواسی و چې وایي شایي وسلوال مخالفین بیا هم د نورو بریدونو تابع وکړي، نو له حکومت غواړي چې کافي مرسته ورسره وکړي. تر دې وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویلي و چې په برید کوونکو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
مشغله ازادي رادیو اوري ورسو کندهار ولایت بیا هم یو امنیتي موضوع ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل سوي دي او لس نور ژوندي نیول سوي. چارواکي دغه راز په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په مخامخ جګړه کې د څلور نور وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور کوي.
د کندهار د امنیه کومندانی بیان زیات درانی ازادي رادیو ته وویل تیر شپه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د نصرانو په سیمه کې افغان ځنګړو ځواکونو عملیات کړي چې پر مهال یې 15 په سوال وجل سوي او لس نور ژوندي نیول سوي. د دورانی په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو د درملنې یو مرکز او په زیات شمېر مهمات له منځه وړل سوي.
د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د شدید ضربې سره مخ سوي دي، او د وسلوالو په غبرګون کې 15 وسلوال وژل سوي دي، لس ژوندي نیول سوي دي، او د نیول سوو وسلوالو سره یو باب شبخانه چې د لومړنۍ مرستو لپاره به استفاده ځینې کول په بشپړه توګه له منځه تللي دي، او نیول سوي لس نفر اوس مهال د پلټنو لاندې دي.
زیاد رانه وایي نن غرمه د خاکریز ولسوالۍ په شرغټ سیمه کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه سوي چې پر مهال څلور وسلوال وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي.
نن د غرمې مخکې ریولس نیمې بجې وسلوال ترهګر چې د خاکریز په شرغر کې لارې په اوږدو کې ماینونه ځای پر ځای کول، د پولیسو د ګزمې سره مخ سوي دي. جګړه مامنځ ته راغلې ده، تر په بالا 12 پورې شپږ وسلوالو ته مرجوب لاغوښتې ده، څلور وژل سوي دي.
د پولیسو د بیان په وینا د کندهار ښار په اووم حافظه کې هغه پولیس نیول سوی چې غوښتل یې خپلو ملګرو ته زهر ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکو تېره ورځ هم په شاولي کوټ، میوند او نیش ولسوالیو کې د 30 وسلوالو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی وو.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه د ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلای سي. د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي له حکومت غوړي چې په وزارتونو کې د سرپرستی بهیر پاتو ورسی او د پاتې وزارتونو لپاره هم نوماند وزیران د جرګې ته معرفي کړي. دوی ټینګار کوي تر کومه چې ټول نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي نسی، دوی ته باید د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکولو صندوقونه کښین نشته. نور حال د واصل وسال راپور کوي.
د یوینیمې میاشتې رخصتۍ وروسته د ولسی جرګې غړو په خپله لومړنۍ عمومي ناسته کې په وزارتونو کې د سرپرستۍ او دوام غیر قانوني وباله او د پاتې وزارتونو لپاره د نوماند وزیرانو په معرفي کولو ټینګار وکړ. سره له دې چې د ولسی جرګې رئیس د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل که څه هم په ډله ییز ډول د ټولو نوماند وزیرانو د معرفي کولو او په ایجنډا کې شاملولو په اړه کومه مسببه نه ده موجوده، خو یو شمېر وکیلانو په دې ټینګار وکړ چې د ټولو وزارتونو لپاره نوماند وزیران باید دغې جرګې معرفي شي. د ولسی جرګې دوه غړي عبیدالله بارکزی او نادرشاه بهر
دغه درې سرپرست وزیران چې وزارت خارجه دي، وزارت معرفت دي، وزارت فرهنګ دي، هغوی دې ډېر ژر معرفي کړي چې ولسی جرګه پر دې باندې خپل تصمیم ونیسي.
حکومت وحدت ملي کې
د ملي یووالي حکومت د حداقل یو ځل خو د سرپرستۍ له حاله ځان وباسي او وزیران دې په پوره توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. افغان حکومت د تیرې میاشتې په اوږدو کې اته تنه د کورنیو چارو، دفاع، ترانسپورت، اقتصاد، د سرحدونو، قبایلو، لوړو زده کړو، مخابراتو او د فوایدامې لپاره نومان وزیران معرفي کړل چې یو شمېر په وزارتونو کې خپلې چارې هم پیل کړي. یو شمېر وکیلانو د حکومت په دې کړنې هم انتقاد وکړ او د ورسیر ګې لخوا د اعتماد د رای لاخیستو مخکې د نومان وزیرانو کار غیر قانوني وباله. له دې ډلې نظیفې زکی وویل دوی زیاتره هغو وزارتونو ته چې وزیران سرپرستان دي که لاړ شي نو وایي تر کومه چې وزیر د اعتماد رای وانخلي هیڅ کار نه اجرا کیږي. بلخوا د یو شمېر هغو وزیرانو د کار په دوام هم سخت انتقادونه وشول چې تیر کال د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت شوي دي خو لا هم د سرپرستانو په توګه دنده ترسره کوي. ومو غوښتل ولسی جرګې ته د پاتې وزیرانو د معرفۍ په اړه د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو په دې اړه مو په څرګند ډول څه ترلاسه نه کړل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د دریو پاتې وزیرانو د نه معرفي کېدو د ځنډ لامل د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ هوکړې ته نه رسېدل دي او دا یوه لانجمنه مسله ده. له دې ډلې حاجي سید داود وایي روانو حالاتو ته په کتو او روانو ستونزو ته د هواري په هدف پکار ده چې ولسی جرګه معرفي شو اتو نومان وزیرانو ته د رای صندوقونه کېږدي.
د دې سره په خوا کې ولسی جرګه هر څومره چې کولی شي دغه وزیران نومان وزیران چې معرفي شوي دي دوی ته باید صندوقونه کېښودل شي چې دغه مشکلات د دغه وزارتونو چې اوس پکې سرپرستي ده دوی ته خو حداقل دوی یو ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د ولسی جرګې د وکیلانو له تود بحث وروسته د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې اتو معرفي شو نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو یا نه ورکولو په اړه به د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې پریکړه وشي. بلخوا یو شمېر وکیلان وایي په وزارتونو کې د سرپرست وزیرانو د کار دوام د پراختیا بودجې په لګښت منفي اغېز کړی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعد الدین شپون مړینه لویه ضایع بولي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت ژمن دی چې د استاد شپون د جنازې او تدفین مراسم په لوړه دولتي کچه ترسره کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري چې د ارواښاد استاد شپون په شخ پیلېږي.
چندبار شیخ ندی چیز دیگه لاف وای پری بوده دس افتخار وکم ما واقعا چنی دیگه فقط خپل طولنا می مطالعه
دغه د تل لپاره خاموش شو. د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر سعد الدین شپون د سلورتیا کلونو په عمر د رواني ونې د یکشنبه په ورځ په امریکا کې د ورپیخ ناروغي لامل لدی نړۍ سترګې پټې کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ارواښاد شپون مړینه د پښتو ادب او افغانستان لپاره ستره ضایع بللې ده. د ولسمشر مرستیال وایان نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه په خپل پیغام کې ویلي چې ارواښاد سعد الدین شپون د خپلو بیلابیلو خپرو شویو آثارو په وسیله د ټولنې په بیدارۍ او د ادبي ذوق په روزلو کې فعاله ونډه درلوده.
جمهور رئیس د استاد فردین شپون وفات د افغانستان لپاره یو ستره ضایع وبلله. همدارنګه په خپل پیغام کې ویلي دي چې استاد شپون یو لیکوال او شاعر، شاعر په حیث او د ادبیاتو د یو عالم په توګه د افغانستان د فرهنګ او ادب خدمت وکړ. ده د خپلو ناولونو، لنډو کیسو او نورو لیکنو په ذریعه ټولنې په بیداری او همدارنګه ادبي ذوق په روزلو کې فعاله برخه واخیستې وه.
ښاغلی غنی په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې هر وخت شپون د افغانستان د بدو ورځو پر مهال د مهاجرت په کلونو کې د وطن او افغانانو د ژغورنې لپاره بې درېغه هلې ځلې کړې دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په جلا پیغامونو سره د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره یو ستره علمي او ادبي ضایع بللې ده. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم د ارواښاد اسدالدین شپون په مړینه د خواشینۍ د ښودلو ترڅنګ د مرحوم د تدفین او جنازې مراسمو ته د چمتووالي خبره کړې ده.
پیغام د آزادی رادو ته دا دی چې موږ غریبانان، موږ د ګمرک په هرات په ګمرک کې کار کوو، سل لپاره کار کوو، اویا اتیا لپاره مو ته خوران خوري وروره جانه. پارت پارت بازی ده د خوارو غریب غور ولې نه کېږي؟ دغه آیاتان چې راشي وروره جانه د رئیس سره او د معلمانو سره پورته وکښته کېږي. په ګمرک کې پر خوارو غریب پوښتنه نشته. دا 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 څنګه اسلام نه پیدا، څنګه دا څنګه دولت پیدا؟ دا دا دولت ته خدای انصاف ورکړي.
زما غوښتنه د شهید اونۍ په باره کې دا ده چې د هغو ځوانانو څه چې نن یې حساسیتونه راپارول کېږي، داسې یو کار وکړي چې د خلکو منافع ته، د خلکو ملي ګټو ته، د خلکو شتمنیو ته نقص ونه رسېږي، او په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه نه کړي، په ښار کې ګډوډي جوړه نه کړي، تر څو چې د دوی د نامه څخه نور خلک استفاده ونه کړي، تر څو چې بیا زموږ هموطنان په وینه کې ونه لمبېږي.
د خلکو نظرونه خو مو واردل. دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مو ولولي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. ورزو یو سیمه ییز موضوع ته، چین د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د ډېره افراطي ډلو پر ضد اقدامات وکړي. په پاکستان کې د داعش ډلې لخوا د دوو چینایي ښوونکو له وژل کېدو وروسته چین تېره اونۍ په یوه نړیواله سرمشریزه کې له هغو غوښتنو سره همغږی سو چې په پاکستان کې د ټولو تروریستي ډلو د مرکزونو د بندېدو غوښتنه وکړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د تروریستي ډلو د ملاتړ د ختمولو لپاره پر پاکستان فشارونه په زیاتېدو دي، چین هم په دې هیواد کې د ډېره افراطي ډلو پر ضد د اسلام آباد د اقداماتو غوښتنه کړې. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې چینایي چارواکو په خصوصي ډول ویلي اسلام آباد باید د حقاني شبکې په څیر هغه ډلې وځپي چې د دې هیواد له قلمرو څخه د خپلو مرکزونو په توګه کار اخلي او په افغانستان او هند کې تروریستي حملې کوي. د پاکستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې بیجنګ اوس له اسلام آباد څخه غواړي چې دا لانجې نورې نو ختمې کړي او واضح اقدامات وکړي. د دې چارواکي په وینا چین غوښتنه کړې چې پاکستان باید د حقاني شبکې په ګډون د هغو افراطي ډلو پر وړاندې واضح اقدام وکړي چې ټول لمخې دښمنان دي نه دوستان. ورځپاڼه راپور ورکوي د چین د غصې علت سږ کال د داعش ډلې لخوا د پاکستان په شمال کې د دوو چینایي ښوونکو وژنه وه چې په نتیجه کې یې چین د بریکس په اقتصادي سرمشریزه کې له هند سره چې هم د چین سیال دی او هم د پاکستان ګډ دریس خپل کړ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندېدو غوښتنه یې وکړه. د ټایمز د راپور له مخې له دې سره د پاکستان دا هیله چې د امریکا د فشارونو د کمولو لپاره به له چین سره د وفادارۍ ژمنه وکړي نور نو له منځه تللې ده. بریکس ټولنه چې د پرمختګ په حال کې هیوادونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي، تېره اونۍ د چین په جیامین ښار کې له خپلې غونډې وروسته په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندېدو غوښتنه وکړه. پر پاکستان د خپل متحد چین لخوا فشارونه په داسې حال کې راغلي چې د چین او پاکستان ترمنځ د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د اقتصادي کریډور پر رغونه کار پیل شوی. دا د 900 میلیارد ډالرو په لګښت د ولسمشر شي جین پینګ د سوداګرۍ د نړیوالې پروژې یوه برخه ده. د ټایمز راپور لمخه د بیجنګ او اسلام آباد په اړیکو کې د پرمختګ یو ځل بیا د پاکستان د ملکی او پوځي حکومتونو ترمنځ اختلاف را برسېره کړ، خو رسپانه زیاتوي له دې فشارونو سره سره دا تمه چې د پاکستان پوځ او ځواکمنه استخباراتي اداره به د افراطي وسلوالو ډلو له ملاتړ خلاص واخلي بې ځایه ده، ځکه د ټایمز په وینا پاکستان دې ډلو ته د خپلې هغې شتمنۍ په سترګه ګوري چې په افغانستان کې د پاکستان د ګټو ساتنه کوي او په هند کې جګړې پر مخ بیایي. ټایمز د یو جګپوړي پاکستاني ډیپلوماټ له قوله لیکي چې نوموړی وایي په پاکستان کې د لوړې کچې ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ لویه فاصله راغلې او سخته ګډوډي رامنځته شوې ده.
او ورسته مطلب دا چې د بنگلاديش یو لوی روختون د میانمار له روهینګیا مسلمانانو ډک دی. د هغه کسان چې په خپلو سیمو کې د روانو شخړو په ترڅ کې د میانمار د ځواکونو لخوا په ډزو ټپیان شوي دي. مهم ټکي به د دې راپور له نوریاس نوریس خبرو.
د بنگلاديش د یوې ساحلي سیمې په دولتي روغتون کې یو وکلن روهینګیا ماشوم پر غولي په یوې څیرې توشکې پروت دی او ټټر چې تېره اونۍ د میانمار د ځواکونو مرمۍ پرې لګېدلې په سپین بنداژ تړل شوی دی. اسوشیټډ پریس وایي نوموړی له هغه اتیاو ناروغانو څخه دی چې د کوکس بازار په نوم ساحلي ښار په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په روغتون کې ډیره ګڼه ګوڼه ده او اکثره سړیان هم په مرمیو لګېدلي دي. لکه چې د میانمار په راخین ایالت کې شخړې پیل شوې، په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا درې لکه روهینګیا مسلمانان د دغو شخړو او په سیمه کې د اوږدې مودې زور زیاتي له کبله بنګلادیش ته تښتېدلي دي. دغه وکلن ماشوم د هغو شپږو ټپیانو له ډلې تر ټولو کم عمره دی چې د اسوشیټډ پریس خبریال ورسره مرکې کړې دي. د هغه پلار ابو طاهر د پیښې په اړه وایي سرتیرو ناڅاپي ډزې پیل کړې، ما ولیدل چې زوی مې پر ځمکه ولوید او زیاتوي ټول ورخطا شوي وو. هغه موټر چې د کورنۍ نور غړي مو پکې سپاره وو رانه ورک شو او ما دومره وکولی شول چې خپل زوی په غېږه کې له پولې واړوم. طاهر وایي د خپل زوی علاج ته منتظر دی او د روغېدو لپاره یې عبادت کوي. د کوکس بازار په سیمه کې صدر روغتون یوازنی لوی روغتون دی چې د پوره ظرفیت په وخت کې شل ډاکټران پکې د سلګونو ناروغانو درملنه کولای شي، خو اوس د ناروغانو شمیر دوه برابره شوی او ډاکټران هم د لومړي ځل لپاره د ناروغیو له نویو بڼو سره مخامخ دي. د روهینګیا اکثره ټپیان په ډزو لګېدلي یا د چړو ګزارونه پرې شوي او یا هم د جبري کډوالۍ له کبله له رواني ناروغیو کړیږي. د صدر روغتون رئیس شاهین عبدالرحمن چودری اسوشیټډ پریس ته ویلي چې دوی دغه وضعیت چې په تشدد کې دی دومره خلک ټپیان شوي وي نه و لیدلی. په سیمه کې شخړې او د مهاجرت لړۍ وروسته له هغې پیل شول چې د 13 اګست میاشتې په 15مه روهینګیا یاغیانو د میانمار د پولیسو او ملیشو پر پوستو بریدونه وکړل. دغو یاغیانو ویلي وو چې دغه بریدونه یې د میانمار د امنیتي ځواکونو په وړاندې د خپل اقلیت قوم د خوندي کولو لپاره کړي دي. خو د میانمار اکثریت وګړي بودایان دي او پوځ په ځواب کې ویلي چې سیمه به تصفیه کوي او د یاغیانو ریښې به له منځه وړي. ډیرو کډوالو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې د میانمار پوځ د روهینګیا ملکیان هم په نښه کوي، پر هغوی ډزې کوي او بشپړ کلي سوځوي. عبدالکریم د دې روغتون په یو بل کونج کې پر توشکې پروت دی. هغه اسوشیټډ پریس ته ویلي چې قهرجنو سرتیرو او بودایي راهبانو یې پر کلي برید وکړ، کورونو ته یې اور واچاوه او هر خوا یې ډزې کولې چې یوه مرمۍ یې په کیڼه پښه او بله یې هم په ښۍ اوږه ولګېده. د کریم د پښې ټپ دومره ژور دی چې ډاکټران یې ښایي پښه پرې کړي. د هغه ورور آصر احمد ویلي موږ هغه په بلستن کې تاو کړ او تر دې ځایه مو پر اوږو راورسو. تر بنګلاديش دغه سفر څو ورځې وخت ونیو. په لومړۍ اونۍ کې دغه روغتون ته په ډزو لګېدلې دېرش ناروغان او په دوهمه اونۍ کې 50 تنه وروړل شول او د روغتون چارواکي دې ته اړ کړل چې په انګړ کې د روهینګیا د خلکو لپاره جلا څانګه پرانیزي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له دې زیات ټپیان روغتون ته وروړل شي. د صدر روغتون مشر ویلي چې ښایي ناروغان په ډیر بد حالت کې وروړل شي، ځکه اکثره یې په خټینو لارو او د چټلو نارونو له لارې چې هیڅ روغتیایي امکانات په لارو کې ورته نه برابرېږي مزل کوي. چودري ویلي روغتون ډېرې مرستې او پیسو ته اړتیا لري چې وکولی شي په راتلونکي کې ټپیانو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي.
دوستان او په پای کې به واوري چې سونی کمپنۍ د خپل نوي موبایلونو دوه نمونه په برلین کې نندارې تجدي. نور اسمت سروان را تاوروي.
سونی کمپنۍ د خپل نوي موبایلونو دوه نمونه د برلین په IFA نندارتون کې نندارې تجدي. د سونی ایکس زائد یو کمپاکټ او ایکس زائد وان موبایلونه د دې کمپنۍ له پخوانیو هغو سره ډېر توپیر نه لري، خو لوی توپیر پکې دا دی چې کمرې درې بودی یا 3D عکس اخلي. د سونی موبایل مخکینی کمرې په هر ثانیه کې په 960 فریم سلو موشن ویدیو ثبتوي او همدارس د شانو درې بودی سکن یا تصویر اخلي. د سونی دا نوی موبایلونه د اوبو او دوړو ضد دي. د ژغ پورتونه 3.5 میلی متره او بیټري 2500 میلی امپایر ده. د سونی د دې موبایلونو میموري یا حافظه مایکرو اس ډی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر داري شي. سکرین یا شیشه 15.2 انچ او رزولوشن 1080 پکسل لري. د سونی د دوه دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.8 گیگا بایټ ده.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله هم دومره د دری مجلې وړاندې کولو د پاره زما همکار سلطان محمد سرور راغلی د سټوډیو ته. شکر خلاص
مهربان جان، تشکر فریبا جان از شما.